دوستانو زه اجملن د زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په بروکسل کې نن د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان په اړه نورې خبرې هم کوي. تر دې مخکې د ناټو عمومنشي وویل چې لږ تر لږه 15 هیوادونو منلې چې افغانستان ته به اضافي سرتیري واستوي. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
اوریدونکو ستوري مسوي په مقرید دي ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د ناټو دفاع وزیران په افغانستان خبري کوي. وسلوالو کسانو په بدخشان کې دوی پولیسي شدي وژل دي او د بدخشان امنیت قومندانی وایي د هغوی جسدونه د کوکچه دریاب ته غورځول سوي دي. او د امریکا حکومت د شپږو عمدتن اسلامي هیوادونو پر خلکو او ټولو مهاجرینو امریکا ته د ورتګ لپاره پر ویزو د نویو بندیزونو قانون اعلان کړ. پوره خبر نو اوریدل. ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن وویل چې د تړون غوړه موافقه وکړه چې افغانستان ته نور اسکر ور واستوي. د اسکر به د ستولتنبرګ پوینه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه کې مرسته کوي. د ناټو دفاع وزیران په افغانستان پر خبرو لګیا دي.
We will end the day with a meeting of all nations.
دوی وايي موږ به نن ورځ د ټولو د ناټو د غړو هیوادونو د استازو په غونډه پای ته ورسوو. موږ په دې چارواکو په افغانستان کې د ماموریت لپاره د څو زرو اضافي اسکرو غوښتنه کړې او نن زه دا تاییدولای سم چې موږ به په افغانستان کې خپل حضور پراخ کړو. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل له غونډې تمه لري چې د ناټو غړي به کلک او دوامدار ملاتړ اعلان کړي. رپورټونه وایي چې د برتانیې حکومت د لږ سلو نورو عسکرو د استولو ژمنه کړې ده. ناټو عمومي منشي به وروسته پر افغانستان نورې څرګندونې هم ولري. د ازادي راډیو خبریال ورغلی او له هغه ځایه به تاسو جزئیات واورئ. د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې هغو افغانان ته چې له امریکایي ځواکونو سره په ملکي پوځي پروژو کې کار کړی 4000 نورې ویزې منظور کړې. امریکا ته د مهاجرت ځانګړې ویزې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې د ایس آی وی یا د مهاجرت د ځانګړو ویزو په پروګرام کې مستحق پیژندل شوی وي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې دیموکراتي غړي جین شاهین چې دغو ویزو د تصویب لپاره زیاتې هڅې کړې وې پرون وویل چې متحد ایالات د هغو افغانانو پوروړي چې په افغانستان کې د امریکا له ماموریت سره مهمه مرسته کړې ده. وسلوالو کسانو په بدخشان کې دوی پولیسي شدي وژلې دي. د بدخشان د امنیت قومندانۍ د عملیاتو مشر امام علي عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو جسدونه د کوکچې دریاب ته چول سوي نو له دې عمله یې مړي نه دي موندل سوي. دواړه پولیسي د فیض آباد ښار په مربوطاتو کې وژل سوي دي. د ښاغلي عزیزي په وینا دواړه پولیسي د اختر د رخصتۍ د تیرولو لپاره په خاش ولسوالۍ کې خپلو کورونو ته تللي وي او مرکز ته د ستنېدو پر وخت تیر باران سوي دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د بدخشان په امنیه قومندانۍ کې لږ تر لږه 50 ښځې کار کوي. د ایران د پارلمان د مشر علي لاریجاني د دې اندیشنې په اړه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په اړه څرګنده کړې وه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې نړیوال تروریزم روان دی او پر ضد په مبارزه کې نړیواله ټولنه باید مرسته وکړي. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجاني د افغانستان د ولسي جرګې له مشر عبدالرؤف ابراهیمي سره په خبرو کې ویلي وو چې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نشته او افغانان په خپله له تروریزم سره مبارزه کولای سي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې کورنۍ جنگ نه دی بلکې د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه ده چې نړیوال یې باید د بوج په پورته کولو کې له افغانانو سره کومک وکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له مالیبون کرکټ کلب سره د یوې ورځې نړیوالې مسابقې ته تیاری نیسي. د 500 اورونو په دې مسابقه کې به د افغانستان د لوبډلې مشري یا کپتاني اصغر ستانکزای کوي. د کرکټ بورډ پر ټویټر پاڼه دغه 14 کسیزه لوبډله اعلان سو. په دې افغانستان په لوبډلې کې به راشد خان، نورعلي زدران، سمیع الله شینواری، دولت زدران او محمد نبی وی. او مسابقه به د کرکټ په لارډس آف لندن لوبغالي کې ترسره سي. د دوی په وړاندې مسابقې ته به د ایم سی سي لوبډله د نوي زیلاند د براندن مکالم تر مشرۍ لاندې تیاری نیسي چې ځینې مشهور کرکټران لکه کومار سنګاکارا، شیو ناراین چندر پاول او مصباح الحق پکې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او ایم سی سي مسابقه د جولای پای ولسمه ده. د عراق پوز نن ویل چې په موصل کې د النوري جماعت خرابي له دایشیانو ونیولې. النوري تاریخي جماعت د اسلامي دولت په نوم مستوالي ډلې یادایش ویجاړ کړ. د عراق د پوځ جنرال عبدالوهاب السعدي نن ویل چې ځانګړي ځواکونه نن د النوري جماعت انګړ ته ورننوتل او د موصل له زاړه شاره د وسلوالو د ایستلو په حال کې دي. د امریکا حکومت د شپږم د تن اسلامي هیوادونو پر خلکو او ټولو مهاجرینو امریکا ته د ورتګ لپاره پر ویزه د نویو بندیزونو قانون جوړ کړی دی. د نوي قانون پر اساس دا کسان باید په امریکا کې نږدې خپلوان یا له یوې امریکایي ادارې سره رسمي ارتباط ولري. دا نوی قانون به له نن شپې څخه عملي سي. د نوي قانون له مخې هغه کسان چې پلار یا مور، خاوند یا میرمن، ماشوم یا خویندې او وروڼه یې په امریکا کې دي، امریکا ته د ورتګ ویزه ترلاسه کولی سي. دا خبر امریکایي مطبوعاتو د هغو معلوماتو پر اساس خپور کړی چې د بهرنیو چارو وزارت ډیپلوماتیکو سرچینو ته استولی دی. د قانون د نوی قانون د لایحې پر اساس لمسیان، نیا او نیکه، اکا، ماما، ترور یا ترله او نامزد په داسې نږدې خپلوانو کې نه شاملېږي چې امریکا ته د ویزې د ترلاسه کولو دلیل وګڼل سي. دغه لایحه به نن شپه د افغانستان په وخت نن شپه په قانون بدله سي. او د چین ولسمشر شی جی پینګ نن هانګ کانګ ته ورسید. هانګ کانګ ته د ولسمشر شی د درې ورځني سفر لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د 1999 میلادي کال د جون په دیرشمه هانګ کانګ د برېټانیا له کالونی خلاص سو او واکمنی چین ته وسپارل سو. د چین ولسمشر به درې ورځې هلته وي او د برېټانیا د سیاسي واکمنۍ د پای ته رسېدو د شلمې کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې به ګډون کوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی خبرونه مو واوریدل چې فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه آزادۍ رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. دا ناتو مومن شوی د دې تړون پنځل لسغړو هیوادونو د افغانستان لپاره د نورو سرتیرو استول منل دي. په دې اړه به په بروکسل کې د ساتي رډیو له خبريال سره تماس ونیسو او د ناتو د مومن شي د دې سرګندونو سربیره به د خپلتا نن د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې حال درته وړاندې کړو. د افغانستان د ملي اردو په خانه لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی د ناتو لوري افغانستان ته د سرتیرو استول ګټور بولی.
د تعلیم او تربیه د ادامه پروسه یو څه کمزوري شوې ده، نو دا سرتیری چې راځي په دې حساب ګټور دي.
لا خغلی کریمی سره بشپړه مرکه درته وړاندې کوو. د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د ازغن سیم د غزولو د مخنیوي په هدف به هر ممکن انتخاب غوره کړي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو سرپرست وزیر غفور لیوال:
غواړم چې افغانستان ملت او د دې سیمې خلکو ته ډاډ ورکړم چې افغانستان به هیڅکله یو اړخیز او یو جانبه اقدام پر رسمیت ونیسي.
په ورزګان کې د ولایتي شورا غړي د امنیتي او دفاعي ادارو ترمنځ اختلافات او خبره کوي. خود دې ولایت د امنیتي کمانډان وایي د امنیتي چارواکو ترمنځ اختلافات او اوازې د دښمن تبلیغات دي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. همدارنګه به نور ریپورتونه ولرو. د امریکا د سنا مجلسي کمیټې هغه لایحه تصویب کړې چې لمخې د کډوالۍ زرګونه ځانګړي ویزې هغه افغانان ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو سره کار کوي. دا موضوع هم څېړو. کور کلی پروګرام او همدارنګه د ماشومان د حقوقو په اړه د ازادۍ رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړي خبرونه هم له یاده مباسي. دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی لکه مخکې مو چې وویل د ناتو عمومي منشي وایي د دې تړون پنځل لسګړو هیوادونو افغانستان ته د نورو سرتیرو استول منل دي. یان ستولتنبرګ نن سهار دا خبرې وکړې. همدارنګه نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو غونډه مجریان لري. د ازادۍ رادیو خبريال نسیم شفق د دې غونډې په اړه د معلوماتو درټولول لپاره په بروکسل کې دی. شفق صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، دا راته ووایا چې لا تاب واورو چې د ناتو د نننیو غونډو په ځانګړي توګه دغلته په بروکسل کې د افغانستان په تړاو چې نن سویل شوې دي، کوم ټکي تاسو ته مهم ښکاري؟
سلام علیکم. بلې، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله، نن سهار ینس ستونتلبرګ د ناتو سرمنشي وویل چې د ناتو 15 غړو هیوادونو توافق کړی چې افغانستان ته به زرګونه سرتیري لیږي، او دوی وویل چې دوی تمه لري چې په نننۍ غونډه کې د ناتو د غړي هیوادونو دفاع وزیران یعنی نور هیوادونه هم تعهد وکړي چې هغوی به هم افغانستان ته سرتیري لیږي. د افغانستان ته د نورو سرتیرو لیږل د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په تیره د افغانستان د هوایي ځواکونو د تجهیز او تقوی او روزنې لپاره او د افغانستان د ځانګړو ځواکونو د تقوی لپاره ډېر ګټور وبلل او ده وویل چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه توانېدلي چې د وسلوالو طالبانو او تروریستي ډلو په وړاندې ښه وځلیږي. غونډه اوس د دفاع د وزیرانو پیل شوې ده او د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي هم دې غونډې ته راغلی شوی ده چې نن ناوخته ښاغلی بهرامي یو خبري کنفرانس هم خبري وکړي او له غونډې څخه وروسته به د دغې غونډې د ټولو جزئیاتو په اړه په تېره دا چې افغانستان ته به په دقیق ډول څه شمېر سرتیري استول کېږي په دې اړه هم دغې غونډې ته د ناتو چارواکي په تېره ینز ستولتنبرګ معلومات ورکړي.
یعنی د تاسو له خبرو داسې څرګندېږي چې تر اوسه پورې هم دقیق شمېر نه دی څرګند چې ناتو غواړي افغانستان ته په کم شمېر سرتیري واستوي.
بله، هو ښاغلی ستولتنبرګ وویل چې زرګونه سرتیري به لیږل کېږي، خو وویل چې نن ناوخته به د هغو سرتیرو شمېر دقیق په دقیق ډول اعلام شي کوم چې ټاکل شوی د افغانستان ته ولیږل شي. ولې د برتانیې وردمخه د برتانیې دفاع وزیر اعلان کړی چې دوی به کابل سل تنه سرتیري لیږي افغانستان ته او 1500 پخوانی سرتیری هم د برتانیې هلته فعالیت لري د سره به 600 سرتیري سي. نو وګورو چې نن د ورځې په ناوخته په دقیق ډول څه شمېر فیصله کیږي چې څه شمېر ځواکونه به لیږل کیږي نور افغانستان ته او کوم هیوادونه به څومره سرتیري لیږي.
ډیر زیاته مننه کوم نسیم شفق په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو تازه حال اخلو. دوستانو، نسیم شفق چې له بروکسل څخه دغلته د ناتو د دفاع د وزیرانو د نننې غونډې حال راکوه او همدارنګه موږ د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ په هغه څرګندونو خبر کړو چې وای 15 هیوادونو البته د ناتو غړو هیوادونو منل چې افغانستان ته په زرګونو اضافي سرتیري واسطي. د امریکا د دفاع وزیر هم په بروکسل کې دی او ټاکل شوی دا چې په بروکسل کې به د ناتو له غړو هیوادونو سره له سلا مشورو وروسته د امریکا هغه ستراتیژي چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي بلل کیږي بشپړ شي او باور دی چې د جولای د میاشتې په نمایي کې به اعلان شي. په دې اړه وروسته یو ریپورت هم لرو، خو تر هغې مخکې ده چې د ناتو د غړو هیوادونو لخوا افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول د افغانستان لپاره په څومره ګټه تمامېدلی شي او دغلته د امنیت او ثبات سره څه مرسته کولی شي. زما همکار حدیث پردیس نن د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د پخواني لوی درسیس جنرال شیر محمد کریمي سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي چې د تعلیم او تربیې او په ځانګړي توګه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې د ناتو د نورو سرتیرو ورته افغانستان ته ګټه ورده ده. مرکه اورو.
د جنگ د څو کالونو په موده کې د ازمن قطار په تمام معنا سره الف نتریا پر شپا ورس په جنگ کې مصروف و. د تعلیم او تربیې د ادامه پروسه یو څه کمزوري شوې ده. نو دا سرتیری چې راځي په دې حساب ګټور دي چې دوی به په قطعاتو کې په جستامونو کې د پلان مخې وویشل شي او دوی به د قطعات سره په تعلیم تربیه کې مرسته کوي.
بله کریمي صاحب، ما په تیرو 1400 کلونو کې یعنی د ناټو سرتیری دلته وو او په مختلفو برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړه، څه فکر کوي چې اوس چې کوم سرتیری راځي دوی دغه د روزنې تکتیک دا به بدلوي او کنه په هغه شکل چې سابق دوی روزنه ورکوله په هغه ستم مختزي؟
د دې وو 1400 کلو د جنگ په وګدوالي کې مونږ خپل د ملي اردو سرتیرو افسرانو پوره تجربه ترلاسه کړې ده او د جنگ د حالات سره سم د دښمن د وضعیت سره سم د حربي دکترین تغییر خوري، دوی مطابقت کوي د حالات شرایط سره، حتی په تعلیم نامو کې تغییر و تبدیل راولي. نو تعلیم و تربیه په مجموع کې هماغه متعارفه تعلیم و تربیه نظر په سلام تخنیک سره دوام کوي او د دښمن د تکتیکونو په مطابق نوي تکتیکونه نه یوازې په خاص قطعات کې او کمانډوګانو کې په نظر کې نیول کیږي، بلکې په عمومي قطعاتو کې به هم دا په نظر کې نیول کیږي چې د دښمن سره څنګه برخورد وکړي، دا تاکتیکونه به په کار اچوي چې هغه د دښمن د شکست باعث شي.
د افغان ځواکونو او په دلته چې په افغانستان کې یعنی بهرني ځواکونه په مختلفو برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي، د اعتماد موضوع هم یو یعنی د ماکس ورده په دې وروستیو کې تاسو شاهد وای چې په ځینو مواردو کې د افغان ځواکونو لمنځه یو شمیر سرتیرو یعنی په بهرنیو سلاکارانو په دوی باندې ډزې وکړي او دوی ته مرګ ژوبل واړوله. هدف می دا ده چې څومره دغه د اعتماد فضا موجوده ده او دغه مسله څومره کولای شي چې د کوم سرتیری چې اوس راځي د دوی هغه ماموریت چې ورته ورکول کیږي هغه په کامیاب شکل باندې ترسره کړي.
زما په فکر سره د دوستو قوتونو او د ملي اردو د پاوز او رهبرۍ ترمنځ دا تفاهم موجود دی، اعتماد موجود دی یو بل باندې، ځکه چې د یو هدف لپاره ټول اخته دي. اما دا هم سړی سترګې نشي پټولی چې د اولسو کلونو جنگ په موده کې دښمن هر ډول فعالیتونه کړي دي کوي، او یو له تکتیکونو نه دا دی چې دوی وکولی شي یو څوک کوم سانسوره انسان پیدا کړي، هغه په خپل مقصد تربیه کړي، هغه په اصطلاح تلقین کی او د خپل اهداف لپاره استعمال کی، او یا دا چې کوم خپل عنصر لري د ملي اردو په جامعه کې استخدام کی. د دې لپاره زمون د کشف ضد ارګانونه، د دښمن د کشف ضد ارګانونه شته، فعال دي، تعلیم او تربیه کوي، لا نور هم باید ته توجه وکړي.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په خانه لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی و چې افغانستان ته د ناتو د نورو سرتیرو د استولو په اړه خپل نظر څرګندوه. زموږ غږ له ساده رادیو ناوړي ټاکل شوی د امریکا حکومت به د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي د جولای میاشتې په نمایي کې اعلان کړي. د ډیپلوماټانو ویلي دي چې له دې اعلان وروسته به د امریکا او اروپایي متحدانو ترمنځ د افغانستان سره د خپل مرستو په اړه خبرې اترې پیل شي. د امریکا نوې ستراتیژي نن په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې هم د بحث مهمه موضوع ګڼل کیږي. له ملالۍ بشیر څخه په دې اړه جزئیات اورو.
د امریکا او اروپای متحدان د افغانستان په اړه د امریکا د نوي ستراتیژي اعلان ته په تمه دي. ډیپلوماټان وایي اروپا غواړي چې په افغانستان کې د ناتو ماموریت پیاوړی کړي، خو تر هغه مخکې باید امریکا خپل ستراتیژي اعلان کړي. د ناتو د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن تایید وکړ چې ناتو به په افغانستان کې خپل نظامي حضور پراخ کړي، که څه هم د نن دی ویلي چې افغانستان ته به څومره پوځي ځواکونه ولېږل شي. امریکا غواړي له 2000 څخه تر 5000 پورې اضافي سرتیري افغانستان ته ولېږي. رويټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې په ناتو کې د امریکا نور متحدان شایل له 2000 څخه تر 2000 پورې سرتیري افغانستان ته ولېږي. د برتانیا د دفاع وزیر اعلان وکړ چې هواد یې حاضر دی افغانستان ته سل نور سرتیري ولېږي. د ناتو ماموریت اضافي سرتیري بد افغان ځواکونو د روزنې او مشوره ورکولو پروسه ګړندې کړې. ینس ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې دا سرتیری به په جنگي ماموریت کې برخه نه اخلي. د ناتو سرمنشي نن سهار وویل چې تر ډیره به د افغانستان د ځانګړو عملیاتو پر ځواکونو تمرکز وي. دوی وایي د ناتو لخوا د افغانانو زیات ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي، په ځانګړې توګه د ځانګړو ځواکونو په درو برخو کې پیاوړتیا. نو موږ ولیدل چې دا ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې ډېر حرفه‌ای او مهم وو. اوس په دې بحث کوو چې څه وړ کولای سو د افغانستان ځانګړي ځواکونه پیاوړي. نور نکات چې د ناتو د سرمنشي په وینا کې ور باندې تمرکز شوی، د هوایي ځواکونو پیاوړتیا او د مشرتابه په برخه کې افغان افسران روزل دي. خو دا هر څه په هغه ستراتیژي پورې تړاو لري چې امریکا به یې په راتلونکو دوو اونیو کې اعلان کړي. د ناتو یو ډیپلوماټ رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ناتو غړي هیوادونه د نوي ستراتیژي په اړه له امریکا وضاحت غواړي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس نن د ناتو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره خبرې کوي او شایي په دې اړه لږ څه په وضاحت خبرې وکړي.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي افغان حکومت به له ټولو امکاناتو کار واخلي څو پاکستان ونشي کولای چې پر پوله یا پر ډیورن کرخه اغزن سیم یا بل ډول موانی رامن سکړي. په دې اړه له کابل څخه د رحمت الله افغان راستولې رپورټ اورو.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وای د ډیورن کرخي په اوږدو کې د پاکستان له لوري د اغزن سیم د غزولو چارې څاري او د مخنیوي لپاره به اقدام وکړي. د دغه وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ډیپلوماټیک او امنیتي ارګانونه د پاکستان د دغه اقدام د مخنیوي لپاره په جدیت کار کوي.
د افغانستان د حکومت هم سیاسي هم ډیپلوماټیک او هم امنیتي ارګانونه تو په جدیت سره د دغه مسالې مخنیوي کوي او زه غواړم د افغانستان ملت او د دې سیمې خلکو ته ډاډ ورکړم چې افغانستان به هیڅ کله یو اړخیز او یو جانبه اقدام پر رسمیت ونیسي.
ښاغلی لیوال وایي پاکستانی پوځیانو تر شدیدو امنیتي تدابیر وړاندې په مهمندو باجوړ ایجنسیو او دغه شان په جنوبي پښتونخوا کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم د غځولو چارې پیل کړې دي. خو دا چې پاکستانی پوځیانو تر اوسه له کومه ځایه تر کومه ځایه پر کرښه اغزن سیم غځولی ښاغلی لیوال یې په اړه ډېر څه ونه ویل. مخکې تر دې افغان ځواکونو په څو ځلې د ډیورن کرښې پر اوږدو د دروازو جوړولو پر سر او په بیلابیلو نورو مواردو کې د افغان حکومت په وینا د پاکستان د ښکار یرغل پر وړاندې غبرګون ښودلی چې تر ټولو وروستی مورد یې په سپین بولدک کې د لقمان او جهانګیر په سیمو کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته وه. بلخوا په کابل کې د پاکستان د سفارت د رسنیو د څانګې مسؤل اختر منیر ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان دا کار د کرښې په اوږدو کې د ترهګرو د اوښتلو راوښتلو د مخنیوي په هدف کړی. خو د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي په هدف د یاد هیواد لخوا د دې اقدام غندنه کوي. د دغه جرګې لومړی منشي عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې د تورستي ډلو د مخنیوي په هدف د یاد اقدام پر ځای په خپله خاوره کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي او له ملاتړی لاس واخلي. ښاغلی ځاځی د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته له پرتو ولسونو غواړي چې چاته اجازه ورنه کړي چې سیمه یې په اغزنو تارونو وویشي.
خلکو نه زموږ هیله دا ده چې په هیڅ صورت دروازې اغزن تارونه پرې نه دي او زموږ مجبوریت نه دی فلحال استفاده نه کوي. ښه خبره دا ده چې د هغې منطقې خلک ټول سره په اتفاق کې شي او اجازه ورنه کړي دوی ته چې هغې رامخ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې په ننګرهار کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې پروتو ولسونو د پاکستاني پوځیانو له لورې په کرښه د اغزنو سیمونو د غځولو او دروازو لګولو پر ضد مظاهره وکړه او د پاکستان د حکومت د اقدام یې وغنده.
د امریکا د سنا مجلس یوې کمیټې هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د کډوالۍ زرګونه ځانګړې ویزې هغه افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړي. دا راپور نور جزئیات به له فریبا ظاهر نه واورو.
څلور زره نورې ویزې هغه افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی وو یا کار کوي. د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې پرون د موضوع تایید کړه. دا اقدام داسې مهال کیږي چې وړاندې ویره و چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره به نور افغانانو ته دا ډول ویزې ورنکړي. د اس آی وی پروګرام هغه افغانانو ته چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی اجازه ورکوي چې د یوې رقابتي مرحلې له بشپړولو وروسته د امریکا د اوسېدو ویزه ترلاسه کړي. دغه پروګرام د ډونالد ټرمپ د ادارې تر پیل وروسته له خطر سره مخامخ شو. په تیره بیا هغه مهال چې ولسمشر ټرمپ په یوه اجرایي فرمان سره امریکا ته د یو شمېر هیوادونو چې عمدتاً اسلامي هیوادونه دي امریکا ته پر ورتلو محدودیت ولګاوه، که څه هم افغانستان په هغو هیوادونو کې شامل نه و. د روان کال په ترڅ کې د امریکا سنا او د استازو جرګې دواړو هڅه کړې چې هغو افغانانو ته چې له امریکایانو سره کار کړی د اقامت ویزې ورکړي. د روان کال په مارچ میاشت کې په کابل کې د امریکا سفارت ویلي و چې نور واجد شرایط افغانانو ته د کډوالۍ ځانګړې ویزې نه ورکوي او په همدې دلیل یې له هغوی څخه د مرکو لړۍ ودروله. د امریکا کانګرس په یوه فوق العاده اقدام سره 2500 نورې ویزې اعلان کړې څو واجد شرایط افغانان دغې لړۍ ته دوام ورکړي. هغه افغانان چې له امریکایي پوځیانو سره کار کوي تر ډیره په دې کار سره له خطر سره مخامخ کیږي. په همدې دلیل دیموکراته سناتوره جین شاهین چې د افغانانو لپاره د دې ډول ویزو د برابرولو د هڅو مشري کوي وایي زموږ هیواد له هغو ملکي وګړو چې په افغانستان کې زموږ له ماموریت سره اساسي مرستې کړي دي ډیر پوروړی دی. میرمن شاهین وایي اوس ډیر خوښ ده چې دې ډول زړورو نارینه او ښځو ته د اړتیا وړ ویزې ورکول کیږي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په هند کې د مسلمانانو پر ضد بریدونو په تړاو په ټول هیواد کې مظاهرې شوې. په نوې ډلی کې له 2000 زیات کسان راټول شوي وو او د هند ملت پال حکومت د چپتیا پر ضد شعارونه ورکول. فریباز ظاهری پاړه جزئیات لري.
د هند په مختلفو شهرونو کې پرون په زرګونو کسان واټونو ته راووتل چې په دې هیواد کې په وروستیو کې د مسلمانانو پر ضد حملو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. دغه مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې یو مسلمان ځوان د جون پر 28 نیټه په یو اورګاډي کې په چړو ووهل سو او ووژل سو پر هغه تورو چې د غوایي غوښه خوړله. په نوې ډلی کې له 2000 زیات کسان راټول شوي وو او په کلکتا، بنګلور، ممبئی او یو شمېر نورو ښارونو کې هم ورته مظاهرې وسوې. منتقدین پر شی اړخو هندو ډلو چې ځینې د صدر اعظم نریندرا مودي له ګوند سره تړلې دي تور لګوي چې د مسلمانانو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو او هغو ټیټې سطحې هندوانو لپاره چې د غوایي غوښه خوري او یا د غوښو او څرمنې په کارخانو کې کار کوي کافي کار نه دی کړی. د بشري حقوقو د څار ټولنوي له 2015 کال راهیسې لږته لږه لس مسلمانان د تشدد په هغو پیښو کې وژل شوي چې د افراطي هندوانو د ډلو له غچ اخیستو سره تړاو لري. ډېری هندوان غوایي ته د تقدس په توګه عبادت کوي او پر مسلمانانو ځکه بریدونه کوي چې هغوی غوایي حلالوي او غوښه یې خوري. له 2015 کال راهیسې تقریبا ټولې 3 حملې د همدې موضوع په تړاو د تاوتریخوالي له کبله راپورته شوي دي. په همدې موده کې 28 تنه چې 24 د هند مسلمانان وه د غوایي د غوښو په تړاو راپورته شوي شخړو کې ووژل سوه. صدر اعظم نریندرا مودي دا تورونه ردوي چې ګواکې په هغه هیواد کې د همدې مذهبي مسلې په تړاو د شخړو په وړاندې کار نه دی کړی. بلخوا د شغلي مودي د کابینې د اطلاعاتو وزیر تېره اونۍ د مسلمان ځوان وژنه یو بېرحمانه اقدام بللی او ویلی دی چې سیمه ییز چارواکي باید په دې اړه اقدام وکړي. د هند په ټولنه کې چې هندوان او مسلمانان یو ځای ژوند کوي سره له دې چې دوی تر ډېره یو بل زغمي او په سوله کې ژوند کوي، خو کله ناکله دا ډول مذهبي شخړې هم د دوی ترمنځ راپورته کیږي. د وروستیو مظاهرو په تړاو د مسلمانو ټولنو مشرانو پر صدر اعظم ژغ کړی چې په هغه هیواد کې د مسلمانانو د خوندیتوب لپاره لا ډېر کار وکړي. د هند 1.3 میلیارد وګړو 14% مسلمانان دي.
او سم دا کرکټ لنړۍ یو خبر ده. برتانیا د کرکټ کلبونه غواړي چې له راشد ارمان سره قراردادونه وکړي. د برتانیا یو ورسپانې ریپورت ورکړی چې ارمان د نړۍ یو له څلورو لومړۍ درجه بالرانو څخه دی او په هغه شرایطو برابر دی چې انګلیسي ټیمونه په کې بهرني لوبغاړي نیسي. عصمت ساروان یې په اړه ریپورت لري.
د برتانیا دوه ټیمونه لیواله دي چې د افغانستان د کرکټ له تکړه لوبغاړي راشد خان ارمان سره قرارداد وکړي. د میل ورسپانې د راپور له مخې 18 کلن راشد خان چې روانه میاشتې له ویست انډیز سره په یو ورځنۍ مسابقه کې د 18 منډو د ورکولو په بدل کې و لوبغاړي وسوځول، په نړۍ کې د ویکټونو د اخیستلو له نظره څلورم مقام لري. د په 9 یو ورځنیو مسابقو کې 3 په 20 ورسیالیو کې 240 لوبغاړي سوځولي دي. میل ورسپانې په انګلیسي کلبونو کې د راشد خان د لارې خند دا ښودلی چې آیا د برتانیا د ویزې سخت مقررات به حل شي. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت له مقرراتو سره سم هر بهرنی چې د انګلستان یا انګلینډ او ویلز په کلبونو کې د کورنیو مسابقو لپاره لوبیږي باید ډېر تکړه وي او د هغو هیوادونو لوبغاړی وي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. دا دواړه شرطونه اوس پوره شوي دي. د راشد ارمان د باولنګ سویه تر ټولو انګلیسي لوبغاړو لوړه شودل شوې او له بلې خوا افغانستان اوس د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی دی. د کرکټ نړیوالې شورا د پنځشنبې په ورځ په خپل کانفرنس کې افغانستان او آیرلند ته بشپړ غړیتوب ورکړ. راشد ارمان د هند غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې هم ښه وځلید. دوی د حیدرآباد د سن رایزر لپاره لوبه وکړه. استرالیا کلبونو هم لیوالتیا شودل چې په خپل غوړه لیگ سیالیو کې راشد خان ولوبوي.
ستاسو لا پیغامونو
هلو سلام علیکم. موږ ته دا شی دونو حقوق جام شي تقاوت ریاست نه هله دا هله لرو چې موږ ته تقاوتونه جام شي دا څه واجه ده چې نه جام کیږي. والو زه کرنجان سرخدي خو صلوات نه زحمت در کوم چې شهیدانو مریدینو او تنخه ماشونه د با کال کیږي چې نه دي جام ټول خلک ضرورت لري او غریب خلک دي.
او د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند عبدالفتاح احمد زی سره مې داستونزي شریک کړي.
تاسو هم ځینې نور شکایتونه موږ ته هم رسیدي چې واکه دوی ته ماشونه نه دی ورکړی چې موږ د ټولو معلولینو او د قیدانو ورسی ته په خپل وخت زمان سره جدي ماشونه ورکړل. دوی ټول ماشونه ورسېدلی دي. غیر له دې نه چې ځینې دوستان په خپل اسنادونو کې یو څه نیمګړتیاوې لري، ځینې نور دوستان به هم تاسو شکایتونه کړي دي. موږ دوی لیږلي دي چې هغه خپل اسنادونه پروسس په سمه توګه ترسره او اوس دغه نه موږ ته راوړي. تاسو پر موږ وکولی شو هغه حق په سمه توګه خاصه موږ ورکړو. نه پر دې چې موږ ځینې نوې پروسې پیل کړې دي، لکه د بایومیټریک پروسه موږ پیل کړې د بانک سازي پروسه ده، چې هغه مدرن او نیک پروسیجر دي باندې پرسته. تاسو پر موږ وکولی شو د خلاف فرضیانو د ځینو نیمګړتیاو مخنیوی وکړو، د فساد مخنیوی وکړو. د دې یو کس ماش هم نه ورې کېږي، خو تر خپل وخت زمانه خپل اسنادونو پروسس ترسره او وروسته هغه نه موږ ته راوړو.
دوستان اوس هم یو بار بیا په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فرشتې جلال زی اورو.
د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ نن وویل چې د تړون 15 غوړ افغانستان ته د زیاتو عسکرو استولو ژمنه کړې. هغه هیله څرګنده کړه چې نن د ورځې به د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په دې اړه د تړون ټول غړي هیوادونه د اضافي عسکرو مرسته اعلان کړي. یان سولتنبرګ نن وویل چې د عسکر به د افغانستان امنیتي ځواکونه روزي او په دې معنی نه ده چې د ناتو ځواکونه به یو ور بیا په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو سره جنګیږي. وسوالو کسانو په بدخشان کې دوی پولیس شدي وژلې دي. د بدخشان د امنیت قمندانې د عملیاتو مشر امام علي عزیزي نن ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو جسدونه د کوکچیپ دریاب کې چې ورڅې نو لدی عملیه مړی لانه دي موندل شوی. د افغانستان دفاع وزارت د ایران د پارلمان د مشر علي لاریجاني د دې اندېښنې په ځواب کې چې وايي په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نسته، نن وویل چې په افغانستان کې نړیوال تروریزم روان دی او د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه کې باید نړیوال افغانان سره مرسته وکړي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې هغو افغانانو ته چې امریکایي ځواکونو سره په ملکی یا پوځي پروژو کې کار کړی 4000 نوري ویزې منظور کړې. د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې دیموکراتي غړي جین شاهین ویل متحدي ایالات د هغو افغانانو پوروړي دي چې په افغانستان کې د امریکا له ماموریت سره مهمې مرستې کړې دي. د امریکا د حکومت د شپږو عمدتن اسلامي هیوادونو پر خلکو او ټولو مهاجرینو امریکا ته د ورتګ لپاره پر ویزو د نویو بندیزونو لایحه جوړه کړې ده او نن شپه د افغانستان په وخت به په قانون بدل شي. د پر دې اساس به هغه کسان چې مور یا پلار، خاوند یا میرمن، ماشوم یا خویند یا ورونه په امریکا کې دي امریکا ته د ورتګ ویزه اخیستلی شي، او یا هغه کسان چې په امریکا کې له رسمي ادارو سره د کار کولو رسمي اسناد ولري. او د عراق پوزن ویل چې په موصل کې د النوري جماعت خرابې له داعشیانو بیرته ونیولې. النوري تاریخي جماعت او منارې تقریبا 900 کاله مخکې په موصل ښار کې جوړې شوې وې. د دې ځای په 2014 میلادي کال کې د داعش مشر ابو بکر البغدادي د عراق او سوریه اسلامي خلافت اعلان کړی و. خو د عراق د پوځ جنرال نن ویل چې دوی د موصل له زاړه ښار د داعشیانو په استلو لګیا دي.
اوس هم سباون کاکړ له څو اقتصادي خبرونو سره وبخې سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورزنه هنداره.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته په ننګرهار ولایت کې د شپارس لوبل ترمنځ د کرکټ سیالي روان دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د اړیکو مسؤل فرید هوتک آزادي اړیو ته وویل چې په وروستۍ لوبه کې چې د چهارشنبې په ورځ ترسره شوه اعجاز لوبډلې د سلطان اکاډمۍ له لوبډلې څخه په لوی توپیر لوبه وګټله.
په ننګرهار کې د شپارس لوبل ترمنځ فراګان ننګرهار اتلان لوبل ترمنځ کرکټ سیالي پیل شوې دي چې دغه سیالي شپارس ورځ دوام کوي. په دغه سیالۍ کې وروستۍ لوبه وشوه هغه د اعجاز او د سلطان اکاډمۍ ترمنځ.
شغلی هوتک وایي چې دغه سیالي به شپاړس ورځې دوام وکړي. په جنوبي کوریا کې د نړۍ د اتلانو د تکواندو سیالي روانې دي. د لوړو زده کړو وزارت د ورزشي فدراسیون امیر زبیح الله شهزادن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې له افغانستان څخه څلور لوبغاړو ګډون کړی دی، خو تر اوسه کوم امتیاز نه دی خپل کړی. شغلی شهزاد زیاته وی چې په دغه سیالیو کې له 1300 هیوادونو څخه شاوخوا زر لوبغاړو ګډون کړی دی. او رسې خبر دا چې ټاکل شوی چې د پنځم په ورځ په بامیان ولایت کې د شجنه لوبارتونمنز د بایسکل ځغلونې سیالي تر سره شي. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر صادق صادقي ازادي رادیو ویل چې په دغه سیالیو کې د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو څخه لوبغاړي ګډون کوي. صادق زاده وی چې دغه سیالي به د سلویش لوبارتونمنز تر سره شي. د خبر نو پای
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړي پروګرام او کور کلی ته ورشو، د اوروزګان ولایت په اړه یو رپورټ راخلو. د اوروزګان د ولایتي شورا چارواکي وایي چې دغلته د ځینو امنیتي ادارو د مشرانو ترمنځ خپل منځي اختلافات شته، خو د دې ولایت د امنیه قمندان بیا دا اختلافات نه مني او وایي چې دا د دښمن تبلیغات دي. ریښتیا څه دي په اړه یې له اوروزګان څخه د شریف الله شرافت رپورټ اورو. ورپسې د ماشوم د حقونو ځانګړی پروګرام او په هغې پسې کور کلی له یاده مباسي.
د اوروزګان ولایت سیمیز چارواکی وای که په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو اختلافات نور هم دوام وکړي، شاید دغه ولایت د کندوز په څیر سي. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړی عبدالکریم خادمزی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې خپل منځي اختلافات زیات شوي او په خبره چې دوی سخت اندېښمن کړي. نوموړی وایي دغه اختلافات تر ډیره د ملي پولیسو د یو شمېر کنډ کونو او په دغه ولایت کې د ملي اردو او ملي پولیسو ترمنځ دي.
دا خو واقعیت دی، اختلافات شته، اختلافات هم وي چې د پندک په ساته د کمانډان په ساته د پتاو تر خوالي لا اوښتي دي. ځینې اختلافات په مرګوبل اوښتي دي. تا چې هم ښه خبر یاست، زه په دې علاقه نه پوهېږم چې علاقه څه شته یا علاقه څنګه دی. اختلافات شته بالکل، و اختلافات ته زه تاییدوم، خو د دغه سی اختلافات او دغه بدی پایلې لري کینه کته د ولایت څخه کوت سره مخ کی.
شاغلی خادمزی هم درنګ له مرکزی دولت څخه غوښتنه وکړه چې دغه اختلافات لمنځوي سي او وړ کسان په دندو وګماري. لدی سره په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو بلغړی حیات الله فضلی هم ورته څرګندونی لري. نو موړی وای په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو ټول اختلافات د واک پر سر دي چې به د فایله به ولري.
لامیر خو هغه یو لامل دی چې مشتی په وار وار پر ځای سره غږی چې د ولایت واک چې دی هغه د دیبان د خلکو په لاس کې دی. نو زموږ خلک ګرځ دغه غواړي، د ولایت خلک دغه غواړي چې پاکي ته ورسیږي. دغه لامل دی مثلا کچېرې ما ته واک رسیږي نو زه هم ژغیم، که نه را رسیږي نو زه نه یم هم ژغی.
شاغلی فضلی همدارنګ ویل چې د ترنکوټ شهر څنډو ته یولس میاشتې مخکې د وسلوالو طالبانو راتګ هم د افغان امنیتي ځواکونو د خپل منځي اختلافاتو لامل و. هڅه مو وکړه چې په دغه اړه له هغه کسانو سره خبرې وکړو چې د ولایتي شورا تر نیوکو لاندې راغلي، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. خو په ورته وخت کې د دغه ولایت د امنی قمنداني سرپرست رحمت الله صدیقي د ولایتي شورا دغه ادعاوې په کلکه ردوي چې ګڼې د دوی په منځ کې اختلافات شته لري. نوموړی وایي چې دوی په خپل منځ کې پرام ژغی لري او په خبره چې دا د دښمن تبلیغات دي چې وایي دوی په خپل منځ کې اختلافات لري.
تاسو په خپل لیدلی موږ په یو تشریکی مساحې په یو مژغی سره ډیرې ساحو کې مشترک عملیات د اردو ملي، د پولیسي ملي، د امنیتي ملي سره څنګ پر څنګ د خلکو په مستقیمه همکاري درلودلی دي. نه تنها اختلافات وجود نه لري، بلکې یو ډېره ښه همژغي موږ لرو.
دا یادونه ورده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولینو ویلي و چې په دغه ولایت کې ځکه افغان امنیتي ځواکونه د دښمن پر وړاندې پرمختګ نسی کولای چې په خبره دی په خپل منځ کې پوره همغږي نه لري. په اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ کې له تیرې یولس میاشتې راهیسې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي، چې د مسولینو په خبره لا هم وسلوال طالبان د ولایت مقام ودانۍ ته په دوه کې متری کیشتون لري. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د جنگ جګړې، اقتصادي ستونزو او ځینو نورو مسایلو له وجې خلک خپلې لورګانې ښوونځي ته نه لیږي. په یو شمېر سیمو کې بیا په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکې نشته، نو ځکه نجونې د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې دي. نن په همدې اکله غږېږو. له موږ سره مېلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د واجی صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوموړی لومړی په پروګرام غږېږي چې د ښځینه ښوونکو د مسلکي زده کړې په اړه ده.
د 2015 کال د شروعنه یونیسف پر یو پروګرام باندې کار وکړ تر څو پورې ضرورتونو ښځینه ښوونکو ته په 5 ولایتونو کې دوی ته تعلیمي برسونه ورکړه تر څو پورې دوی وتوانېږي چې مسلکي ښوونکي ته نه جوړ شي. دغه 5 ولایتونو کې پکتیا ده، پکتیکا ده، غور ده، خوست ده او روزګان.
د کوم ضرورت له مخې تاسو دغه 5 ولایت غوره کړل؟
دا 5 ولایتونه هغه ولایتونه دي چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو کچه بالکل بیخي ټیټه ده. د بیلګې په ډول باندې شاید په بعض ولایتونو کې مثلا 15% وي، یعنی 15% په هیڅ کړه. ځکه مثلا په یو ښوونځي کې که 100 معلمین وي یا 180 نفر یا 140 نفر، نو کله مثلا 15% ښځینه ښوونکي هغه په هیڅ کړه ځي. او که مثلا موږ په هر مکتب کې یا یو ښځینه معلمه ولرو، دا په هیڅ کړه ځي. بنان دغه 5 ولایتونه هغه ولایتونه چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو د دوی دواړو کچه ډیره ټیټه ده. په همدې خاطر باندې موږ دا 5 ولایتونه انتخاب کړی دي. او کله چې د ښځینه ښوونکو کچه ټیټه سي، نو دا واضح خبره ده د ښځینه زده کوونکو کچم ټیټیږي. یو خو به موږ په دې باندې توانېدلو یو چې په ښځو کې وړتیا یو څه لوړ کړو. د هغه سیمو سره به مکومه کړی تر څو پر دوی وتوانې ښځینه ښوونکې پیدا کړي او د دوی بچیانو ته، یعنی خلک په ډاډه زړه باندې خپلې لورګانې په مکتب کې شامل کړي.
تاسو کله کلو بانډو ته ځئ، هلته دغه د ښځینه ښوونکو ضرورت څومره و؟
بدبختانه د ښځینه ښوونکو کچه تقریبا 3% ده. دغه 3% هم هغه څوک بشپړوي چې هغه یا په مرکز کې دي او یا په لویو ښارونو کې. په کلو کې د ښځینه زده کوونکو کچه هم ټیټیږي او د ښځینه ښوونکو کچه هم ټیټیږي.
کله چې تاسو دغه لرو پرتو سیمو ته ورغلئ چې هلته ښځینه ښوونکې کمې وي یا هم هېڅ نه وي، خلک څومره له مشکلاتو سره مخ وو او څومره یې غوښتل چې باید دوی ښوونکې ولري؟
تعلیم د هر چا حق دی.
بله،
یعنی دا د دوی بالکل حق دی، دوی باید تعلیم ته لاسرسی ولري. دا د ماشومانو د نړیوال قانون پر اساس، د نړیوال قرارداد پر اساس باندې چې د افغانستان حکومت هم هغه ته ژمن دی، هغه په 1994 کال کې امضا کړی دی او د هغه گزارش ورکوي. تعلیم د هر ماشوم حق دی، هم د نارینه هم د ښځینه. ولې کله چې موږ دغه ستونزو سره مخامخ شوي یو چالشونو سره مخامخ شوي یو چې بیا کله مراجعه شوي، نو سربیاګان دا په ډاګه کړی ده. یو چالش دا هم چې مثلا کله چې ښځینه ښوونکې په مکتب کې نه وي، یو نارینه ښوونکې ته خلک زړه ډېر نه شکوي چې خپل لور په مکتب کې شامل کړي. یو خدای چې په فرهنګي لحاظ باندې موږ وروسته پاتې ټولنه ده، یو سنتي ټولنه ده، خپل لور وڅوک مکتب ته نه ورکوي. بیا نو کچیر مثلا یو بانام ورته پیدا شي، بیا بیخي نه ورته ورکوي. نو موږ غواړو دغه بانی چې موجود دي، دا بانی باید د منځه لاړ شي. خو په نورو ارسو کې نور خلک کار کوي. زموږ وظیفه دا ده چې موږ هم د ښځینه ښوونکو تربیه کو، او په عین وخت کې دا چې د ښځینه ښوونکو تربیه کیږي، خپله دغه د دوی د ښځینه ښوونکو کپاسټي یا ظرفیت یا وړتیاوې دا هم لوړې دي. دا بل غټه ستونزه ده. بیلګې په ډول باندې دغه اوس په دغه 180,000 ښوونکو کې یوازې 50% دوی تقریبا د 14 ټولګي نه فارغ، او نور ټول د 14 ټولګي نه لاندې زده کړې لري. حتی داسې ښوونکو مړ لرو د 9 سن په فارغ دي، د 10 سن په فارغ دي.
کومه شمیره چې تاسو یاد کړئ، دا شمیره لږ نه ده،
ډیره لګه ده. دا شمیره ډیره لګه ده، خو موږ غواړو چې یو ځل دا وازمه،
یعنی د امتحاني پروګرام ده.
یو پلی به وګورو، د 50 کلو کې به وګورو. دا کده نور برنامه تشویق، مثلا دا برنامه موږ تقریبا 2 کاله مخکې را شروع کړه. خو دا تاسو وګورئ چې مثلا معرفت وزارت ورته برنامه د شوز چار وزارت سره شروع کړي په همکاري کې، چې هغه د بل چا د خواته مليږي. نو بنان کده چې داسې برنامه نور هم زیات شي، یعنی په مجموع کې معرفت داسې ذکر ضرورت لري چې هغه ورته ډیره لوړه وي. یعنی که اجازه کل کبيخي هغه سټنډرد نه وي، یعنی معیاري نه وي، نو هدا اکل د ټټ ست څخه باید وړي، هدا اکل متوسط ست کم کړار ولري، بیا ستونزه سره اندازې پر علیږي. موږ باید په دې باندې کوشش وکړو چې دغه ورتیاوی د مسلکي خلکو دا باید وړي سي، تر څو پر مسلکي خلک تربیه کړئ سي.
کچیر مونږه مسلکي خونکو نه لرو او کورنۍ خپل لورګان پرې نه دي چلاړي سي زده کړې وکړي، په خوانځي کې یو نارینه استاد د الته نه پرې دي، ستونزې به مو څومره ورستر بل زیات سي.
کله چې یو مور مثلا د پکور کې زده کړنه لري، دا مهمه نه ده چې دا بدلار سي کار وکړي یا باید کور د باندې کار وکي یا کار ونه جلکی پیغلکیږي او دا واده کی او دا بپکور کی مور کیږي دی وی بسواد مور او دی وی بسواد مور تر مابین د ماشومان په تربیه کې ډیر ستر توپیر موجود دی یو بسواد مور کولای شي مثلا خپل ماشوم وروزن ته توجه وکي دغه وسیات ته دغه وروختیا ته توجه وکي خو یو بسواد مور دا کار نه کوي یعنی افغانستان د سیو مملکت نه دی چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې ډیر پیوړی وي ډیر پیوړی نه موږ په ډی ضعیف حالت قرار لرو نو بنان موږ دې ته ډیر ضرورت لرو چې د نارینه په خوا کې باید ښځینه باید کار وکړي او خپل د کورنۍ اقتصاد باید پیاوړی کړي نو که چیرې ښځینه دا کار ونه کړي یعنی دا کورنۍ به په څو مشکلاتو باندې اخته وي مثلا اقتصادي ستونزو باندې به اخته وي هغه کورنۍ چې یوازې نارینه کار کوي او اقتصاد یې هم ژوبلي او د ماشومانو مثلا په تربیه کې به ستونزې موجودې وي دوی ورته توجه نه کوي او په کورنۍ کې به نور چالشونه او نور تاوتریخوالی موجود ځکه کله چې مور باسواد وي مجموعه د جرایمو کچه راټیټولی شي
بلې تاسو په داسې ولایاتو کې د نجونو لپاره مسلکي زده کړې برابرې کړي چې هغه لري ولایتونه دي یا ښوونکي نه وي او یا هم ډېرې کمې وي څنګه کله تاسو خپل کار پایل کړئ له مشکلاتو سره مخامخ نه سوئ
یو څه باید ووایم چې هغه ډېر د خوشحالۍ خبره ده په دې معنا باندې چې افغانان چې دي دوی خو د تمدن دپاره ډېر علاقمند دي یعنې کله چې هغه چالشونه چې موجود وي چې هغه لرې سي ډېر لیواله دي چې په وطن کې سولې ارامي د کار امکانات وي د زده کړې امکانات وي د دې په خوا کې چې مثلا زوی یې مکتب ته ځي نو لور یې هم ورسره مکتب ته لاړ شي او مثلا لاړ شي او بېرته راشي او څه شي زده کړي نو افغانان ډېر ته ډېر لیواله دي او خلکو د پروګرام څخه ډېر شهر کلی کړی دي زه ډاډیم چې پروګرام به تر ډېره بریده پورې کامیاب وي
هغه نجونو چې تاسو په دغه پروګرام کې اشتراک وکړه او بیا دوی ښوونکي سولې مسلکي ښوونکي سولې دوی څه رقم آیا په رسمي ډول مقرر شوی دي ښوونکي په صفت کې څه رقم دي
دوی چې د ما سفارغه سي باید یو داسې پروګرام مخکې موجود وای پروتوکول چې کله دوی ما سفارغه سي وای نو دا پتان باید په کار ګمارل شي وای دا پروګرام څو مخې لري لومړی مخې دا چې کله مثلا الته وسنی ښوونکي چې تیاری موجود دي
بله
نه او دوی د ولسم سم په څخه فارغ دي زموږ لومړیتوب اوله مو غوته دي یعنی دغه سکالرشپ
زکه تیاری مقرره
دي بله بله دغه سکالرشپ یا د بورسیه د دوی اولین هدف هم دا ګرځنه او استادان دي چې دوی د ولسم سم فارغ دي او مسلکي زده کړی نه دي نو که چیرې بیا په دیو کې مثلا زموږ شمیره پرانه سو بیا نو دوهم چانس موږ ورکو وغه چې شاغې د ولسم
وظیفه نه لري
د ولسم سم څخه فارغ دي دوی وظیفه نه لري خپل محل کې دي او دوی تم لیواله چې پسل چې فارغ شي باید کار وکړي د ارزیابي یو کمیټه موجوده دوی دغه ټول اسناد ارزیابي کوي او مستحق کسان په نشه کوي دا بیا پرګیږي کله چې دوی فارغ شي دا شمیره ډیره ټیټه ده زه دا دائم ټول ته کار پیدا کیږي د معرفت وزارت په مسلکي مکتبونو کې دوی په کار باندې ګمارل کیږي احیانا کچیر مثلا دوی تل زمينه نه یې مثلا کمبوت تشکیل وجود ونه لري یونیسف نور مکتبونه لري تاسو خبره شي موږ مثلا کلیوالي سنفونه لري یا مثلا د سریز دکړو سنفونه لرو بیا دغه شوونکو څخه موږ په امغه برخه کې مستفاده کوو یعنی دوی کله چې د سریز دکړو په پروګرام کې شامل دي او یم د ابتدایي دکړو پروګرام کې شامل دي ترڅو پر دوی لپاره پراتونکي بیا په خپل دولتي مکتبو کې د کار زمينه مسایل
دغه د مسلکي خوونکو د دکړو پروګرام چې تاسو په پنځو ولایتو کې یاد کړئ نس کې د لیس دا نور ولایتو ته مغزيږي ځکه هلته هم ډیر خوندې دي چې خځینه خوونکې نه لري
یو ځنه علاج موږ د پنځه ولایتو انتخاب کړ دا هغه ولایت چې هغه په ډیره کمه یعنی په ډیره ټیټه کچه کې دا قرار لري یعنی هر څه د یو سروې پر بنسټ باندې کیږي بیا موږ باید د سره څه بل سروې وکړو لومړیتوبونه باید پناشه کو او دغه لومړیتوبونه لپاره باید کار وکړو دغه وست د مثلا د افغانستان د وزارت لپاره د لومړیتوب چې خځینه خوونکې باید دوی زیات کړي
مننه ډیره زیات
له تاسو نه مننه
رسول ازادي رادیو څخه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق د مدني مشارکتونو د مسول احمد جان نوزدي خبري د نجونو د زده کړې په اړه ووريدي
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
جس پر سرونه ر شکر به ومن سر اومدن یخشلی
آی کلا بازاری دلار د سر شربتونو د میوجوسو د لیمو اوبو او نور شربتونو ناروغ کړی است.
پرن مې مېده خوګیدله د 12 بجو نه استمې بس ایسال شوم زړه مې بد کیدله یار مې شپې ست فراک وکړل یار مې اوس
در من اوردونکو درختی وزارت په وینا کلچا و تو دیګی نو په روختونو کې دی غو ناروغان شمیر هم زیاتیږي چې په ګرمه هوا کې د لارې پر سر خوراک او څښاک کوي. ډاکټران وایي چې خوراک نه هم د څښاک په واسطه د انسان بدن ته میکروب ژر انتقالیږي. په لارو او کوڅو کې سره مرته هغه کراچې چې ناپاکه اوبه شربتونه تروي د لیمو اوبه د میوو جوس او داسې نور خرڅوي د دې لامل شوي چې یوازې د انتاني په روختون کې هر ورځ په لسګونو کسان د نس ناستي او استفراق له وجې بستر شي.
نو زما میرواز ده
دلته چې ویلو تاسو جوس خرڅوي
کنه جوس خرڅوي
او په سره مو سور مرده
هم ده خبر ده
که ده خبر خود ده جوس شاید دلته نه خرابېږي
نه خرابېږي نه انرژي کربا یخ ورسره خراب نه کیږي.
هیڅوک نه وایي چې زما د غړې کې شلومبې تروي دي. په کراچۍ کې د شربتونو او نورو نوشابو خرڅونکو ویل چې د دوی خرڅونکو شین اخیستونکو تاسو ستونزې نه پیدا کوي خو په روختون کې پلسګونو کسان ولی بستر دي. د بیلګې په توګه د انتانی روختون ته ورغلی یو هلته په یو لوی اتاق کې اتلس کسان بستر دي. ډیرای هم د بازار اوبو او شربتونو د حالت رسولې دي.
خو بازار کې خپل چې تیګې شو بهش کو جوس اخلو مجبور ده خو شکی بنو څو کو کلمې می سيزي کله لمن استپرا کله کله وم کله لمن نه وم خپل نه ډیر نه سترګونه می خر پاشم زی پینه.
موبایل لستر ته په بدن نه وس ان اسنو کایلرم اتشنوب ته ډیر اتم جمعه وش په چې د خېټې می پرسی دا نو که څه کلاک د دوسی ګرمه د لوک تیګا
دیانا رو باخلو د مانی صرف دغه تاسو ما سرهشته دنده لسې ورکې خو مواد به پکې کنه چې اور اسکور کې جوس جوړ کې سره قمی په سبا ته پات شي هغه جوس سره قم کې دې که خو مجبور به دا کوم شیخو بغړی کنه
او تاسو به مجبوریت اخلي
خود ته مجبور شو اخلو
او بیا د شپونه کې بستر یې
زه ډیر مور سره می غیم ډیر لال هاندې
پرن مې مېده خوګیدله د 12 بجو نه استمې بس ایسال شوم زړه مې بد کیدله یار مې شپې ست فراک وکړل یار مې اوس دا غاړو واخله ما دا چې کومه تروې مور مې دا خو چې څه کوي به خې مریضه وي خرابوي د څه په تکلیف یم مېده مې د څه ته وپېچ کیږي.
زمانو مسماده پرونم دغه سه مطلب کې ومه لکه مې خوړل په ځغه پیپسی هم دا شنه واغه سر سر مې په درد چې به مې هټه په درد شوم داسې رورو مسخوتن به مې زخه یعنی خبه شمه پسه نو سوي چې به مکتب سره غلم نو ایس ونه شه په ځغه به راغلم دلته مې ته مې ډیر خراب ده او لکه سر مې ډیر درد کې هم دې سره پرونه
محمد عزیز چې د میوې د جوسو د خرڅول په وخت کې تریوه ده د پاکي خیال ساتي ورسره غږیدلی هغه وایي د دې کار یو ګټه ده چې اخیستونکي کراچۍ ډیر راځي.
زه د مڼې د کیلې د نور انرژي کارول د شان خرڅوم خالص هم دي اسې خالص به موږ ته هم لرو ته هم خالص ته جوړ کوم دغه بوتل کې هم دي خالص غواړي خالص هم ته جوړو دي
په دې بوتل کې تاسو فکر کوئ چې دي
د کوم خودي هم وبستلی فیصدی پکې دي
نور شي دي پکې
نور جوار قند خالص فاده کوي نور شي نور وغیره وغیره شي نور
دا اوس خو ته پوسټ کړي ګردم پیناسته
خدا او کښو ته نور لرو چې ازرو بیا غن را باسي او کښم ورکو یم خې کو تکا کوم
نو ولې مخکې مخکې نه دا د پوسټوي کې دی
خدا څه خل بیني
خاورین بکینی کنه
خو خاور کې نه ته نور د تاسو سره پرد دی خو
دوه مره گازاری دیدا وستا چې
نه استنا شو دا کوم نمونه مثال دام چې خو دغره دا بس کی مخ خویم دسته دا ته بچو د تازه پات کیه مسې دوره زیرو ز پات کیو دلته دا مسې پات سو بیا غیسا چو بیا نور تازه فکر چو
ار روز بچو کا سره جی جوس اخستلو لپاره
و راضی بیا تاسو څنګه سپیل خواته مشتریان دی دی راضی زکه ته پاک صفه کاغو مخه کې خریداران مشتریان دی راو خدا
شپې به د خېری بینیم نه ویني
نه شپې پاک صفه لري ګروپ یې تاسو کې یان دی خو دی خو پاک صفه شته تیار
د مرکه په وخت د امان الله په نوم یو تن د محمد عزیز کرا چې درغی چې د میوه او په وخت لی لاغنه مو پختلی چې د نوشابو د اخستل په وخت کې کوم خبرې په پام کې نیسی
ګرمي غونده ده چې د موږ شنهګی چې د لزه رافه کی
چې اخلي
مونږه جوس د منی جوس
کله چې راځي مثلا ته کوم خبرې په نظر کې نیسی چې یو پات شی واخلي
زه لازم اول د جوس د ځان اخلم ګورم چې پاک دی تاریخ تیر شوی نه دی داشم نظر کې نیسم ته څو کولاش لارنه نه روغیش جوړوږي
دا کراچی د ستو وسوالاړي کنه په دې کراچی باندې مارم ستا او په دې جوس باندې لګیدلای ام دا جوس خوري
اول ګورې چې پاک دی کنه صحیح دی کنه چې صحیح او نوار او بخله چې صحیح نو د دکاندار ته سم صحیح شایان او بعد د دې چې وسته کې نو هغه خلک مریضي کې نو
ته کوم جوس هم دا وس د پاک وای صحیح وای
دا جوس چې دی د ټولو وس دی واخز دا جوس دی کنه دا تازه راوړی دی او نو چې وبم تازه شولې دی خیا هم جوس دی دا صحیح دی
نور کوم دی
نور دا جوس
دا څه دی
دا څه دی رانی دی
رانی مثلا کله چې هم دا تاخلي کنه تاریخ چیرې کوم چې ګوري
دا 2015 ته 2016 پورې کال یو کال وخت لري
امیش دا ګوري
او پاتش تا قلبی مې نوتلې دل خاطر
ډاکټر حتی قلیمی وای اکثر هغه کسان چې د سړکونو په غاړه نوشابه خرڅبي د خپل ځان پاکي او نظافت په پام کې نه نیسي نو خلکو د بدسنګ پاک څخه کار کړی
آیا په دې پویږي چې خپل لاسونه سره رقم وینځي خپل نوکان سره رقم واخلي او بل اخر دا او بچی تهیه کوي یا مهیا کوي دا او بل کم زین راوړي تاسو وګورئ چې حفظ الصحت د ژوند په ټولو ساحو کې ډیره مهمه ده خاصتا د اوبو سکلو په برخه کې یعنی هغه میکروبونه هغه انتانات چې د اوبو لاره نه انسان ته رسیږي معده ته ځي بل اخر کولمو ته ځي فوق العاده د میکروبونو چانس پکې زیات دی نسبت و نورو شیانو ته یعنی کچیر ته سړی ډوډۍ خوري میکروبي لدینا که میکروب په اوبو کې وي ډیر زیات د سرایت چانس هم ډیر زیات دی او ډیر زر سړی ناروغه کوي او هغه ناروغي چې د هضمي سیستم پورې تړلې دي لکه اسالات شول استفراقات شول کولرا شوه یا مثلا مورقه شوه یا د جاردیا په نامه چې ناروغي ده یا امیب ده دغه ټول انتانات اکثره اوبه زیږوي په انګلیسي کې هغه اصطلاح ده چې واټر بورن یعنی هغه امراض چې د اوبو په وسیله منځته راځي نو یو خو دا مسله ده دومه مسله دا ده چې اکثره انتانات د ګوتو په واسطه د نوکونو په واسطه او د مچانو د حشراتو په واسطه له یو انسان او بل انسان ته انتقالیږي نو هغه کس چې اوبه یا شربت پلوري په سرکونو کې له یوې خوا نه تاسو وګورئ چې په اوړي کې د اوبو خرڅول ډیر زیات دود دی او دستور دی ځکه خلکو اړتیا ورته ډیره زیاته ده له بلې خوا نه په همدې اوړي کې بیا حشرات او مچانو دا شیان هم ډیر زیات دي نو کله چې دوی هغه د میوې اوبه خرڅوي له یوې خوا نه خو هغه که مچان راځي په هغې باندې کښېني دوی بیا دومره حفظ الصحه نه مراتوي چې هغه په پاکو اوبو کې دوه درې پله ووینځي او بالاخره بیا جوس یا شربت جوړ کړي او اخستون کې تیور کې دا نه مراد کیږي او بل پلوه که تاسې وګورئ لیمو یې د نمونې په شکل ایښی وي خو د طبیعي لیمو نه استفاده نه کیږي هغلته کیمیاوي مواد دي رنګونه دي له هغې نه استفاده کیږي چې دا کیمیاوي رنګونه کیمیاوي مواد هم اکثرا د معدې تکالیف نسناستي ناروغۍ د استفراقاتو سبب کیدلی شي د ام د جوس په نامه یو شی خرڅیږي ام خپل ام نه وي پوډر وي رنګ وي یو بل شی وي چې هغه بیا د صحت لپاره ډېر تاوانونه لري
ډاکټر حلیمې له ټولو کسانو نه چې په بازار کې ناپاکه نوشابې څښي غواړي چې په ځان دې لږ زحمت ومني له کور نه دسي او بل ځان سره واخلي او د تندې په وخت دې وڅښي
متل دی وي چې غل نه اوړي نو مل دې واوړي نو که چېرته زموږ منصوبین ورته توجه نه کوي زموږ پلورن کې ورته توجه نه کوي راځي چې موږ یې وانخلو کوم شی چې موږ ته زموږ په نظر باندې ښکاري چې یاره دا صحیح نه دي تاوان رسوي نو هغې څخه پرهیز وکړو راځي د هغه د خولې د مزې پسې ونه ګرځو تیږي کسان چې څوک اوبو ته اړتیا لري یا ضرورت ورته لري دې پسې ګرځي چې په دې خولې باندې ښه ولګېږي بیا د بادي مشکلاتو لپاره فکر نه کوي پرې چې یاره په خولې خو ښه ولګېدل خو چې د معدې او د کولمو به بیا څه حالت وي نو ښه خبره دا ده چې کله دوی دفتر ته ځي وظیفې ته ځي کوچنیان مکتب ته لیږي والدین یا مور پلار په مخصوصو صحي پاکو بوتلونو کې ورته کور کې اوبه برابرې کړي دوی ته ورکړي بل اخر ځان سره ویسي خیر ده کله ګرمې وي ا دې اوبو ګرمواله د دې باعث نه ګرځي چې دوی ته مشکل یا ستونزه پیدا کړي د میکروبونو د سالاتو د نسناستي او د استفراقاتو نو خو به په امن کې وي او راځو هغه کسان ته چې کاهلان دي غټان دي اقتصادي وضع هم ښه نه ده نو دوی هم کولی شي ځان ته کور کې اوبه جوړې کړي په یو صحي بوتل کې ځان سره راوړي او بل اخر هر وخت چې اړتیا او ضرورت ده ورڅخه استفاده وکړي هر هغه شی چې په مصنوعي ډول جوړیږي په قطیو کې پک کیږي او بندیږي او بیا د هغه بوی تغییر کوي رنگ تغییر کوي نو دا د صحت لپاره خاص تندیر ښه نه دي نو کډیر اړتیا د جوس او د شربت لپاره وي خه خبره ده چې د تازه جوس او د تازه میوه د جوس څخه استفاده وشي خپل د جوړ کې مثلا بیلګه تاسو وایم چې کدوې د مڼې او بوته ډیر هوس لري چې ویس کی مخه خبره داد چې مڼې واخلي کور ته ویس خپل جوسر ماشین ځان ته واخلي خیر د لک سناسه مصرف هم پکار دی د لپاره چې زمونږ صحت خوي نو خپل کول شي جوس ځان ته جوړ کی بل اخر ورڅخه استفاده وکي نه دا چې هغه د مڼې چاپ هم پی باندې وي او لیبل هم پی وهل شوی وي قطع هم پک شوی وي بیا هغه په 15 افغانۍ خرڅیږي د هغې به د کیفیت او ارزښت څومره وي
په بازار کې د بی کیفیت جوسو شربتونو او دیغو بو خرڅولو کراچۍ چې عام خلکو ته سي ستونزې پیدا کوي لری کول د ښاروالۍ مسولیت هم دی د مارکیټونو د تنظیم رئیس خیر محمد صفدری وایي چې دوی بار بار کوشش کړی چې مخې ونیسي خو بیا هم لیدل کیږي چې ورځ تر بلې ډیریږي
موږ هر ورځ تقریبا یو موټر هغه نوشابه د بازار له مخه ټولو چې له صحیح نظره عامو خلکو ته تاوان رسوي کله مو چې ټول کړل بیا یې په مناسب ځای کې سوځو په دې ستای کی موږ په یو قانون هم کار کړی چې د هغه لمخې به هغه کسان چې غیر صحیح شین پلوري جریمه سي مخ خپل کار کول عام خلکو څخه هم غواړو چې خپل دې هم خپل روغتیا ته پام وکړي هغه څه دینس کی چې پاک نوي او پسخلوې ناروغه کیږي